ملګری مشه د مشال ریډیو اوریدونکو د او خټک در سره ماده یو په یو ساعت خبرونه سره او په دې خبرونه کې تاسو ته د لیکوال نور الامین یوسف زی په اړه معلومات درکړم. اوریدونکو نور الامین یوسف زی د پښتو ژبې لیکوال دی او د چزیات نوم پیدا کړي نو هغه د لنډي کیسې د لیکون کې په هیڅ باندې پیدا کړي دی. نور تفصیل د راشد خټک په دې اوګد راپور کې اورو او په منځمز کې تاسو موسیقي هم اوري.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
نورالامین یوسفزای د پښتو په لیکوالانو کې د لنډې کیسې لیکوال او فولکلورست په حیث مشهور دی. د هغه د لنډو کیسو کلیات دا کیسې دا افسانې اوس چاپ شوې دي، خو هغه په خپل د کتاب ته کلیات نه وایي. نورالامین یوسفزی د لنډو کیسو او فولکلور نه علاوه سیرنیز کتابونه هم لیکلي دي. مشال رادیو د ډېرې مودې راهیسې د نورالامین یوسفزی سره د مرکه کولو هڅه کوله، خو د هغه د بوختیاو له وجې وځنډېده. نن دا موقع پیدا شوه چې خبرې ورسره وکړو او د هغه د نوي کتاب او په پښتو کې د لنډې کیسې په اړه پوښتنې ترې وکړو.
مشال رادیو د بی‌طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
ستړي مشه، په خیر راغله زموږ پرونه ته نورالامین یوسفزی صاحب. تاسو څنګه یې؟ هغه عملیات مو چې کړی و هغه څنګه دی؟ وس ملا مو څنګه ده؟ صحت مو څنګه ده؟
وعلیکم السلام راشد خان، څنګه له هي؟ وس بخنه غواړم تاسو دا مرکز مونږ لګه وزنډې ده، بس کسی دا سی وی اردو علوی کړه چې ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تا. تاسو د صحت تپوس کړه دی نو بالکل ما چې سپاین کما سرجری کړه وا تیر کال نو دا خیر سره اوس تر ډیره حدا خبر زما په املا کې سلور حکومت او دوړ اړو نه خېدی ځکه چې ما ته تکلیف ډیر او خو بهر ډاکټر عارف یو سپاین سپیشلیست دی په ایچ ایم سی کې د خپل هسپتال هم لري، نو هغه ډېر په مینه باندې ادب دوست سړی هم دی. زما د بل یو دوست ډاکټر میا افتخار چې هغه سایکیټریک دی، هغه په وینا باندې زغله لاړل او هغه بیا مال سرجري وکړه. نو اوس دوه درې کیلومیټره ګرځېدی شم، اگر چې لږ لږ تکلیف وي خو هغه ډېر تکلیف اوسه نشته.
نورالامین یوسفزی صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بس تاسو په اړه هم اوریدل غواړي کنه چې تاسو چرته وزګیدئ، په کوم کال کې وزګیدئ او کوم کوم کارونه مو وکړل، نو دا داسې په لنډه توګه راته ووایه چې زمونږ اوریدونکو واوري ستاسو په اړه معلومات حاصل کړي.
داسې ده چې زما نورالامین نوم د خپل او نورالامین یوسفزی په نوم باندې ما نکل کړی دي، او زه د صوابۍ شاه منصور کلی کې کوم چې دا ملک شاه منصور په نوم باندې منسوب دی پاغي کې زه پیدا شوم، او بیا ما خپل ابتدایي اولنۍ زده کړې هم په شاه منصور کې په پرایمري سکول کې کړې دي. بیا زموږ څخه هاي سکول نو نو بیا د هاي سکول د سبق لپاره زه زیدی ته لاړلم. بیا ما سوارلسم چې دی نو هغه د پوسټ ګریجویټ کالج ثوابي چې دی اوس ثوابه یې نګو، او بیا چې کوم دی نو زما د سیکون نیټه په صنعت کې چې دی نو هغه د ستمبر د میاشتې 25مه نیټه ده او 1963 هسې د حقیقي چې دی نو هغه لږ مخکې د یو کال خو په صنعت کې دغه ده. او بیا ما چې دی نو د پېښور پوهنتون نه په دغه کې په پښتو کې اردو کې ماسټر کړی دي، او د علامه اقبال اوپن یونیورسټي نه مې ایم پیل کړی دی په اقبالیاتو کې، او په دغه کې چې دی په ایجوکیشن کې مې د الخیر یونیورسټي آزاد جموں کشمیر نه په ایجوکیشن یا په تعلیم کې ماسټر کړی دی. او بیا زه استاد شوم په سکول کې، بیا هیډ ماسټر شوم، بیا د هیډ ماسټر نه پس مې په 2014 کې پریمی چې یو ریټایرمنټ واغسته دا واسین صاحب او د ډاکټر وحید په وینا باندې انو بیا زلالم، او د اسلامي کالج کې مې سرازي خو په پېښور پوهنتون کې هم چې ډاکټر وحید تر سو پورې خو بیا اسلامي کالج کې مې تقریبا اته کال تیر کړل د پښتو څنګه کې د استاد سپیشیت
مبارک شه د لنډو کیسو کلیات م چاپ شوی دي په تاسو ورته کلیات نه وای دا ولې د تاسو د لنډو کیسو کلیات چې دي چې تاسو کلیات نه بولای په دې نوم باندې خو یو بل کتاب هم شته تاسو دغه نوم ولې ورکو
دا سده چې دا کوم زما پینځاب ثانوي مجموعه مخکې نه چاپ وي او شپږمه دي کې سیوا یو بل ده نو دا د لینک روډ ډډیونی دا سونو بچائی درملار سادر او د خوړغاړه دا شپږ افسانوي مجموعه یو ځای چاپ شوي دي نو د دې دا نوم خو مونږ یول د دې نه مخکې د افسانو افسانه خوښ کړو نو هغه د ارواښاد ګل افضل خان چې ډېر ښه افسانه نګار وم او ډرامه نګار وم او فنکار وم د هغه یو وړوکی غوندې کتاب ګوټی د افسانې په تاریخ لیکلی دی نو هغه د هغې د وجې نه مونږ هغه نوم لرې کړو بیا زما دا نوم خوښ شو د ملګرو را سره اتفاق وکړو بهتاب صاحب سره مې هم پرې خبره وکړه نو هغه نورو ملګرو هم خوښ کړو فاران ډاکټر فیصل فاران هم خوښ کړو بس مونږ بیا دا کیسې د افسانې کېښود کله چې دا لاړلو پرېس ته او بیا دا تقریبا چاپ شو نو دک وخت کې لا بایندنګ خو نه شوی خو چاپ شو نو بیا ماته علی خیل دریاب صاحب وویل چې یاره دا خو یو د دغه یو افسانوي مجموعه په دې نوم باندې ده د ګران مشر ارواښاد محمد نواز طاهر صاحب نو بیا ما نورو ملګرو سره سلا وکړه بهتاب صاحب سره هم نوی وی چې هغه یو مجموعه ده او دا خو د دې خو خپل خپل نومونه شته هغه د هر یو کتاب خو دا خو تا دغه ټولو دپاره دا نوم خوښ کړو نو چې دغس خبر نه ده او داسې نور هم شته چې په یو نوم باندې دوه دوه کتابونه وي پاتې شوه د کلیات خبره نو ته چې وایه چې کلیات ته ورته ولې ونه وې نو دا خو راله دي حیات روغانی زړه کې شک واچوې مونږ چې چاله کلیات چاپ کړي دي نو هغه ورپسې په دوه درې څلور میاشتې کې مړ شي وي کلیات پې مړي کا خو ما بیا بلې خبرې ته وکتل چې د افسانې سفر خو زما له جاري ده که نه دا خو تر اوسه چې ما کومې افسانې لیکلي دي تر اوسه پورې هغه دې کې شامل دي
دا کتاب خو نوې نوې چاپ شوی دی خو بیا هم ادب دوست او د ذوق لرونکو کسانو ته رسیدلی دی هغوی پې څه وایي تبصره یې پې څه ده عکس العمل یې څه دی
دا کومې افسانې چې دي نو یو خدا چې په دې باندې ذاکر یوسفزي پیل کړی دی لومبۍ په دغه کې د علامه اقبال اوپن یونیورسٹی ده زما د افسانو په موضوعاتي او اسلوبیاتي اړخ باندې بیا دوه افسانوي کتابونه چې دي نو گورنمنٹ کالج لاهور پنجاب کې هغه د بی ایس د تیسیس په توګه باندې اردو کې ترجمه شوی دي یو چې کوم دی نو درېوالار د تیسرا راستہ په نوم یو ډډې ونې د کوکلي درخت په نوم باندې د دې نه علاوه تقریبا څلور پله د بی ایس کار څه شوی دی سره باندې او اوس اسلامي کالج کې زر بابا سنگر صاحب دی او ډاکټر جاوید خټک صاحب دی چې دی جاوید اقبال خټک صاحب دی چې دی یو الکله زما د افسانو علامتونو باندې لغه ور کړی دی او د باچا خان یونیورسيټي کې چې دی ډاکټر محب وزیر صاحب دی او ډاکټر فقیر محمد صاحب دی چې دی یو زنانا یو پروفیسر لچې دی نو په زما په افسانو په منفي کردارونو باندې پی ایچ ډی کوي
دا لنډه کیسه چې په پښتو کې د کوم وخت نه لیکل کیږي کنه نور لمین سره د خو سلو نه زیات کول نه وشول چې راحت ځخلی نه راوخلو خو په دې کې د ټیکنیک په لحاظ یا د موضوع په لحاظ یعنی که موضوع ته وګورو که ټیکنیک ته وګورو هغه مر تجربه نه دی پکې شوی لکه په اردو کې چې مثلا شوی دی یا په نورو ژبو کې چې شوی دی دا ولې
او دا سیده چې د افسانې واقعي د سلو کالو د سیوا وشو ځکه چې دغه مونږ نو مای افسانه غړو مکمل د ځاخیری سیب کونډه جنې نو نو لسوا ولس نه بیا دام تر 2011 پورې سل کال پورې کیږي اوس خو 2015 دی او افسانې چې کم ده نو لومبای افسانې خو زیات تر زمونږ په سماجی او اقتصادي ژوند او سپکې د ازادۍ په حوالہ باندې موږ لیکل شوی خو دغه موضوعات محدود و خو د کال 1950 نه چې کله پلوشه راغله لومبۍ افسانوي مجموعه چې د نادر خان بزمي نو یې کې د انسان غوندې افسانه هم وه چې هغه ډېره منفرده وه نو داسې چې دی یعنی دا کوم اخلاقي اقدار چې ماتېدل داسې په این جی او باندې پکې یوه افسانه وه او طبقاتي شعور پکې هم دغه ډېر بیدار و هغې نه پس په 1950 او 1950 1950 تر شپېته پورې چې دی دا چې کوم بلکې دا مونږ تر 1900 پورې غوځولی شو، نو په دې کې بیا دا د پښتو افسانې زرزری دور ګولډن پیریډ په دې کې گجری هم راله، په دې کې چې کوم دی نو دغه یعنی د قلندر مومند صاحب گجری د زیتون بانو بی بی افسانې ګڼې افسانوي مجموعې رالې، او پای کې چې کوم دی نو حماد بنگړي هم دی، او نور ګڼې افسانې دي چې هغې د ښځو په ژوند هغې په ستونزو په پښتانه ټولنه کې هغوی سره چې کوم زیاتی کېږي، او پښتانه ټولنه کې هغه ټولې رامخې ته کړل. داسې چې کوم دی نو بیا په جنسیاتو باندې هم خلکو لیکل وکړل، قلندر صاحب هم په نفسیاتي افسانه هم لیکله د لرګي په عنوان باندې طبقاتي شعور باندې، خو دغه چونکې هغه پخپله هم نظریې سړی او داسې بیا چې دی نو مهدیشا باچا ګڼ شمېر افسانې ولیکلې چې پای کې ته طبقاتي شعور سره سره د آزادۍ د جنگ په حواله هم دغه زمانه کې چې دی د گجرې سره او د مهدیشا باچا سلور افسانوي مجموعې رالې مخې ته په هغې کې چې کوم دی نو نشان او پته او لالا ګلونه
او دوی خو هغه د ترقي پسند روایت سره تړلي لیکوالان هم وو که نه، دواړه مهدی باچا او قلندر صاحب وو.
بیا داسې چې دی نو دغه رالې د ارباب رشید احمد خان هنداره چې هغه په اشارتي او دغه کې چې کوم دی نی ملامتي انداز کې وړې وړې افسانې ولیکلې چې ډېره ښایسته ژبه وه هنداره کې، هغه د هغې مجموعه ده دغه، او هغه چې کوم دی نو مونږ ورته داسې ویلی شو چې هغې کې رمز هم وو، هغې کې اشاریت هم وو، او اشارو کې نایو کې ډېر ښه ډېر ښې کیسې بیان کړې دي. بیا دغه وخت کې چې کوم دی نو نور هم افسانه نگار لکه حسن خان سوس په دې لومبو لکه کوم لومبي افسانه نگار چې وو که نه زموږ ماسټر کریم او ارباب صاحب او حسن خان سوز دا قسمه مشران چې وو که نه د دوی په لومبي دور کې وو، په دې لومبي دور کې ورسره بیا چې دی نو یو یو دوه دوه درې درې افسانې هم خلکو ولیکلې، لکه حمزه بابا هم افسانه ولیکله پکې، یو دو درې داسې اجمل خټک صاحب او داسې چې دی نو رسا صاحب، خو باقاعده افسانه نگار دغه راحت صاحب دا پس دغه نورو.
ها بس تاسو خپلې خبرې ته دوام ورکوئ.
دا خو ډېره خبره اوږدېږي، خو به هر حال بیا پکې له تر اتیا پورې چې کوم افسانه نگار راغلل نو پای کې نماینده کسانو کې چې دی نو ګل افضل خان هم دی، او په هغې کې بیا چې دی نو نور موږ څخه دا نومونه دي. دا اتیاو نه پس چې د جدید افسانه چې ده چې هغې د اسلوبیاتي د اړخ هم بدل کړ او موضوعاتي تنوع پکې هم ډېر راغی، نو هغه بیا د طاهر آفریدي او د زمونږ د دور چې دی نور ملګري دي ګڼ شمېر، او بیا چې دی فاروق سرور د سویلي پښتونخوا داسې زمونږ نور ګڼ مشران او مزوري دي چې هغې بیا ښې افسانې ولیکلې، نو افسانه کې تجربې هم وشوې. خو زه دا ګڼم چې بیا هم په پښتو افسانه کې چې دی نو د نورو تجربو ضرورت دی، او پښتو افسانه چې دی نو دا نور هم د سیالو سره سیال کول پکار دي. نو دغه زمونږ بنیادي چې کوم د شلمې صدۍ کلاسیک نو هغه خو دغه چارګل او ګجرې او کږې لارې او هنداره او دا قسمه افسانوي مجموعې او د جولۍ ګلونه، خو به هر حال پښتو افسانه چې د سلو کالو شو نو پکار داره چې د دې معیار هغه د سلو کالو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو.
شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے دسم ندی تم شگلے بوخ کے ملا تم ندی لاخوں قتلے دسم ندی لاخوں قتلے دسم ندی د خدای بولم توبه مدا زکه د خدای بولم توبه مدا زکه د خدای بولم توبه مدا زینې کیسه ستاد بنیا دم ند
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي که ویب سټ ته تک غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکې ته دوام ور تاسو څه فکر کوئ چې د سل کال کې چې کوم لنډې کیسې لیکل شوې دي نو دوی د پښتنو د ټولنې د بدلیدونکو حالت عکاسي کړي ده کنه
دا مطلب نه دی چې پښتو افسانه نگارو چې دنه خپل ژوند جوړ د خپل ماحول عکاسی نه کړی نه کړی دا ځکه چې زمونږ زیات ژوند کلیوال دی نو پښتانه خو لا اوس هم پوره اربنایز نه دي نو د دې افسانو کې هم زیات تر کلیوال ژوند دی چرته ځنې افسانې په خارج ژوند باندې هم دي او زما چې کومې افسانې دي نو هغه خو چې زما تجزیه کارو او نقادانو چې څنګه هغې ته په کم نظر کتلی دي نو په هغې کې علامتي هم شته روایتي کیسې په کې هم شته کیسه افسانې او نیم علامتي هم شته بیا د هغې چې دی نو رمزیاتي او اشارتي اړخونو باندې هم خبرې شوې دي او د دغه ټول موضوعاتي خبره چې مونږ کوو نو ما زما لکه زمونږ پښتون رومان طبقاتي ستونزې د طبقاتي سماج اثرات جهالت او د زنانو ستونزې او هغوی سره رویې دغه شان پښتني دښمنۍ او جرګې مرکې زمونږ عام رویې د تعلیم یافته خلکو د بې تعلیمو خلکو زمونږ سوشیو اکنامیک لایف یعنی زمونږ سماجی ټولنیز او سیاسي ژوند جواک زمونږ تاریخي کردارونه او زمونږ نفسیاتي ستونزې نو ما خو خپل شعوري کوشش خو ته نه شو ویره خو لاشعوري توګه باندې چې کوم زما دا خواوشا 50 کلن افسانوي سفر دی چې د 1903 نه شروع دی تر اوسه پورې په دې کې په هر موضوع افسانې شته او دغه وجه ده چې دې باندې کار هم د مختلفو اړخونو نه کېږي څوک پکې د کلتور دا اړخ نه کوي څوک پکې د علامت تګارۍ دا اړخ نه کوي څوک پکې چې کوم دی نو د رومان دا اړخ نه کوي څوک پکې د من فکردارونو په حواله کوي نو زګنم چې دغه افسانوي سفر د لاشورو دی.
نور لمن سے تاسو با پخوا دا سی یونیم شیر هم لیکلو، خو زیاده توجه مو چوا آغا پا تنکید بنده وا، پا خاص توگا دا کتابونو مخکتن بچوی تاسو مقالی تا بخلکو انتظار کوا چه دوی با دا دی کتاب پاڑا یا دا دی شایر پاڑا سوائی یا دا دی نصرنگار پاڑا بسوائی. خو بیا تاسو بیخی زان لندی کسی تا وقف کرو او اس مو چه دی کلتوری موضوعاتو بانده، یعنی کلتور او ټولنه د ځوانانو کردار، په دې موضوعاتو ذات خبرې لیکچرې او لیکل کوي، دا بدلون څنګه راغی؟
تاسو دا خبره وکړه چې را ابتدا نو واقعي ابتدا کې چې کوم دینو ما افسانې نه شروع کړې و، چې کله ادب تر اتلم نو لینک روډ زما په طرف کې چې په دغه کې چاپ شوی په 1992 کې، او دې کې د 1993 نه تر 1990 پورې یا 90 پورې چې کومې افسانوي سفر وغه به پکې، او بیا ما شعروم لیکل د پدغه ابتدایي وختونو کې او افسانه مې هم لیکله، بیا پکې چې کوم دینو ما دا محسوس کړ چې زما د شاعرۍ ضرورت پښتو ادب ته نشته، او فکشن چې دینو خلاوم د ډېرا زه افسانه زما مزاج هم افسانې ته جوړ دینو، بس ما بیا افسانې ته کار وې. او بیا رورو چې عمر تیرېدو نو بیا ما په خپل ذات کې دا محسوس کړ چې که باقي یو کیسه گو یا افسانه نگار ناسته زما په روح کې نو یو فولکلورست پکې هم ناسته، نو بیا ما د پښتون دانش او د فولکلور او د پښتنو فولکلور او دا قسمه کتابونه پښتون دانش دوه ټوکا پښتون اور پښتونولي پښتون آرټ اور کلچر آرٹ کلچر اور تاریخ ہوندی کتابوں نے ماس سب اردو سب پختو کی ولی کل دغا سرا سرا کم پا غنی خان باندے زما دیر شو کچھ زوری کم نو غنی رنگ یو کتاب میں تے زما دا سی درے نو زہدگر چھ دے نو زما پا پیر رو خان بابا خوشحال بابا باچا خان بابا باندے میں یو کتاب گوٹے دے، نو دغا سفر جاری دے پا اقبالیا تو سرا زما یو تعلق او ترونو نو اقبال او افغان کتاب او چاپ شوی دی، ولی خان بابا باندې زما یو کتاب دی خان عبد الولی خان جون او مبارزه. خو بهر ال ز خپل زانی دا غنم چې ز افسانه نگارم او فولکلورست یم، زما د پښتو فولکلور زما وسره روحاني تړون دی، او شاید زما ذاتی ژوند هم داسې دی، اوجرو ژوند مې لیدلې دی، په هغې د هغې حیصه پاتې شوی یم، د کلو میلې ټیلې د دغه د میلې چې وي د اخترونو میلې د زیارتونو میلې، نو دغه ټول زما د ژوند دغه چې کوم د 1960 نه تر 1980 پورې دا کوم جنریشن چې تاسو یې په مختلف نوم یادوي، نو دا چونکې زه د هغې حیصه یم نو د دې وجې نه ما چې ده نو داسې هم لیدلې چې ټانګه به شاهي سور لګېړلی شوه، ما پخپل چې دنو په کولبا باندې یو هم کړی دا، د دې نه علاوه چې دنو ما آباد ګودرونه هم لیدلی دي، او ما ارټونه هم هغه روایتي ارټونه چې په دغه باندې به ارټ چوړلوله شو په غویانو باندې، نو هغه داسې چې آبادی حجرې او زمونږ د بټ په غاړه باندې ناستې، نو هغې زما د روح کې چې دنو د خپل مادی او نیم مادی او غیر مادی فولکلور سره یو تړون مینا پیدا کړ، نو دغه مالیکل کړی دی.
هغه د کره کتنې کار یا تنقیدی مقالې به مو چلیکلې، هغه اوس لیکي کنه؟
هغه مقالې چې تاسو کوم وایي نو هغه خو چې کوم سری ما په کتابونو لیکلي دي، کوم پلیپونه کوم مقالې، نو هغه هم تر سلو پورې، خو هغه دانه وانه خورې ورې پرتی دي، هغه ما هغه ما را جمع کړی نه دي، او اوس هم بعضې وخت کې ملګري زورور شي نو زه کتاب باندې زه لیکلو کوم، نو هغه خو زیات تر عزیز ولی ومې، خو بهر حال زه کوشش کوم چې لږ ډېر دغه کتاب او یا که هغه شاعري وي که افسانه وي چې هغه هم د هغې سنې داسې اړخونه معرفي کوم که تنقیدي کم وي خو چې تشریحي تنقید وي او چې لوستونکي ورسره اشنا شي، د هغې منځ کې دیوال نه شم ځکه نه، نو دا کار خو بهر حال جاری دی.
په دې کلیاتو کې چې تاسو کلیات نه بولئ سو کیسې دي ټولې شمیرې څومره دی؟
چې دا کوم اوس افسانې دي لکه لوی کروڑ ډډې ولې دا سونو بادشاهي درې بلار سادر او خوړه خوړ غاړه، په دې کې چې دی نو تقریبا سلو پورې افسانې دي، او کچارې پښتانه ځوانان پیغلې غواړي چې د خپل روایت او د روایت په غېږ کې د جدت سره اشنا شي، د خپل پښتني ژوند جواک د دوی د رویو د دوی د ناستې پاستې د دوی د وهمونو د دوی د روښان فکرۍ د دوی د قامي تحریک د دوی د تاریخي پړاوونو چې کوم تهذیبي سفر په تاریخ کې شوی دی د دوی د سماجي اقتصادي ژوند او د دوی د رومان پښتون رومان او د دوی چې کوم یو بل سره ستونزې جنګونه د هغې جنګونو د پاره بیا جرګې مرکې د تاریخ په تناظر کې د دوی چې کوم تهذیبي سفر دی که دې سره ځان اشنا کول غواړي نو زما به دا درخواست وي چې دوی دې خامخا دا کیسې د افسانې وګوري او شکر دی ډېر په تیزی سره ځوانان او پیغلې اخلي او دغه کوي دا ګوري ما ته پیله ریمارکس هم راکوي او چې زه کوم انداز زمانه چې په طریقه باندې افسانې راوتې دي نو په هغه انداز پې هغې خبره هم کوي ځکه چې زه اکثر دا وایم چې افسانه چې ده نو دا لکه داسې ده لکه چې زما د کیڼې پختۍ نه پیدا شوي یعنی زه افسانه ما لیکلې نه ده بلکې افسانې په ما باندې خپل ځان لیکلې ده
زمونږ په پښتو کې زیاتره لنډې کیسې دي هغه پر ریالیزم بیناوي چې یو پیښه شوې وي که نه یا داسې پیښه چې کېدونکې وي یا کېدلی شي په هغې باندې لیکل کېږي لنډې کیسې زیاتره خالصې د تخیل په زور لیکل شوې لنډې کیسې ډېرې لږې دي دا ولې حالانکه د پښتو لیکوالانو تخیل ډېر زرخیز دی که په شاعرۍ کې موږ وګورو نو ډېر نوي نوي او عجب عجب مضامین راوړي خو په لنډه کیسه کې داسې نه کېږي دا ولې
لنډه کیسه چې کوم په فرانس کې لیکلې شوې ده په روس کې لیکلې شوې ده یا د یورپ په نورو ملکونو کې کوم معیار ته رسېدلې ده نو رښتیا خبره ده چې هغه په کې ډېرې تجربې کړې دي او د اسلوب په حواله هم مطلب دا ده چې د روایتي کیسه نه شروع شو افسانه او د علامت او تجریدیت پورې لاړه بیا واپس راله او چې راله نو بیا یې ځان کې د کیسه په غېږ کې چې دنو نوي نوې جدت او علامت هم راوړه ځکه غلام السکلین وایي چې هر ښه افسانه چې دنو وایي کې علامت په خپله پیدا شي نو زما دا خیال دی چې دنیا کې چې کوم شاهکار افسانې دي مثلا دغه پلار افسانه ده یو نارویجین دغه د لیکوال دی یا د سارتر افسانې دي یا د میلر افسانې دي یا د نور چې په دې لکه د دغه افسانې دي په هندوستان کې هم د کرشن چندر او د منټو او د ټیګور نه کرا واخلي نو دغه افسانې چې دي نو هغه واقعي د ډېر اوچت معیار دي خو که چېرې موږ د خپل پښتون کلتور د خپلو رویو ژوند جواک ته وګورو نو پښتو افسانه نگار هم تر ډېره حده پورې خپل ذمواري پوره کړې ده البته کوم جدید رجحانات فلسفیانه رجحانات چې د فکشن ایسه جوړ شوي دي نو د فکشن نقاد موږ سره نشته د فکشن لوستونکي نشته نو اکثر داسې شوي دي چې ځینې خلکو واقعات او حادثات او کیسې چې دی نو هغه فکشن ګڼلی دی حالانکه دا ضرور په ذمه داری سره وایم چې هر کیسه هر فکشن کې کیسه وي خو هر کیسه فکشن نه وي ځکه چې دا ځان له آرټ دی په دې آرټ ډېر کم خلک پوهېږي
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
سندرا تاسو واوریدا اوس بیا د نورالامین یوسفزی سره مرکه ته دوام ورکو
د لنډې کیسې پیل څنګه پکار دی شروع څنګه پکار دی چې سړی راونیسي او ځان سره یو سی لکه پری نګدی چې په میاس کې پری دی د لوستون کې چې دی هغه په لوستلو مجبور کړی داسې پیل به څنګه د لنډې کیسې
افسانه چې کومه ده کنه د دې خپل چوکاټ ته د دې خپل حدود هم دی لکه دا ناول نه دی چې لکه دور او وحشي سنب ته چې په ځان کې ټول ژوند را نغړل شي مطلب دا چې دا بواحدتی تاثرم لري دی کې وړیر کردارونه هم ني یا به یو کردار زوري او یا به یو واقعیا یا سانحا خو او د پاپسانوي انداز کې وي پلاټ پہ کلک ودل شوی زمینی پلاټ پنه لري ګڼ شمیر کردارونه بنل لري په داسې حال کې چې د ژوند څومره اړخونه دي هغه نفسیاتي ستونزې دي هغه جنسي موضوعات دي هغه دا نن سبا د مطلب دا په دې لړیوال کلی کې چې کومې مسلې پیدا شوي دي مثلا خاموشی د مینځه لاړه له شور شو پلوشن دی د دې نه علاوه چې کوم دی نو نفسیاتي توګه باندې انسان دومره ماده پرست شوی دی ماده پرست مطلب دا چې د یو بل نه لرې شوی دی د نړیوال کلی کې او د خود غرضه شوی دی او داسې چې دی نو ترقي ډېره زیاته وکړه خو د انسان ستونزې نور هم سوا کړې یعنی انسان د انسان ستونزې تر اے آی پورې هم ورسېده نو دغه ټول موضوعات چې دی نو دا د افسانی موضوعات جوړېدی شي یعنی په طبي ساینسي موضوعاتو باندې مثلا سنوپیز یا فیزیا باندې هم ته لیکلی شي داسې زما یو افسانه ده په مملیا باندې مالی کړې ده داسې چې کوم دی نو یو زما افسانه وه وایرس بی هغه د نن نه تقریبا دیرش شل دیرش کاله مخکې مالی کړې وه دې کتاب کې شته دی نو مطلب دا دی چې افسانه نگار په ساینس فکشن هم لیکلی شي په هیسټري هم لیکلی شي هسټوریکل کردار باندې هم خو زما خپل خیال دا دی چې خسته افسانې چې دی نو هغه په اب نارمل کردارونو ډېرې ښې لیکلې شوي دي لیکلی شي او لوی افسانه نگار هغې چې وړې وړې موضوعات راوالي لکه د منټو توایف راواغسته او هغه کوم ځای ته ورسوله یعنی وړو وړو موضوعات باندې لوی لوی کہانۍ ولیکلې نو کہانی کار چې دی چې د هغه مزاج د افسانه نگار وي او مونږ څنګه چې کوم فلسفیانه رجحانات راغلي دي او هغه د ادب سره جوړ شوی دی خلکو فکشن کې هم پاللی دي مطلب که سوریالیزم دی او ټرانسینډنټلزم دی سیکشوالیزم دی سمبالیزم دی دا ټول په باقاعده توګه باندې خو زمونږ افسانه کې ځای په ځای سکیټرډ ملاویږي خو داسې نه ده چې ګنې مکمل په دې مونږ دا په دې پوره حاوی یو نہ کار مونږ ته اوس هم لا ډېر پروت دی او اوس مونږ خو ډېر مایکرو افسانه هم زما په دې افسانو کې درې څلور کرښې افسانه هم شته چې کومه جدید ترین افسانه ده خو بهر حال افسانه کې چې دی نو کچرا هم ډېره راغلې ده خلکو کیسې ته او واقعې ته هم افسانه
تاسو څه فکر کوئ چې په لنډه کیسه کې هر څه ویل پکار دي که نه څه ابهام پکې پرېښول پکار دي چې لږ څه چې دی لوستونکي خپل ذهن هم پکې وکاروي
خواب سانا آگئی چه پائی کے رمزیت وی آئی کے اشاریت وی اگا کا کسے لری خود آگے با کسے خپل تکنیک وی یا افسانوی سحر یا افسانوی جادو وی چه آگا پا علامتون و پا اشارو کے نئے باندې کریئٹ کئی افسانہ نگار انو دا سیم وی چه لکه دا ایپس ریکارڈ پا شان ماد واضح وقت افسانہ نگار چه دین پا پورا انداز کی نیمہ خبرو کی اور نیمہ لکه دا مصور چې یو تصویر کې سور کې بیا هغه سپیکر سو سوچ چې هغه دغه ته پریدي یا د هغه امیجینیشن ته کتون کې نو دغه شان د افسانې افسانه چې ته ختمې نو یې کې ډېر تفصیلات نه وایي لکه څنګه ډرامه په تفصیل سره ختمېږي ناول هم په تفصیل سره خو د ډرامې نه لږ کم تفصیل سره د افسانې انجام ډېر زیات چې تا سره خپل لوستونکي دا ومني چې دا انجام وو خو دا هغه ځین کې سوالونه هم پیدا کړي دغه بیا ښه افسانه راشد خان افسانه چې دا دې باره کې یو پوهان وایي چې په تاریخ کې نمونه او تاریخونه رښتیاي نو ټول دروغ وي په افسانه کې نمونه او تاریخونه چې دی نو هغه خو خیالي وي او نور افسانه د تاریخ نه هم زیات رښتیا وي یو خو داره چې افسانه نگار چې داسې بینا نظر لري مهدیشاه باچا وایي چې د پښتنو په کوڅو کې په زرګونو افسانې لکونو افسانې نالیکلې پرتې دي خو بینا نظر غواړي اوس دا چې ریئل واقعیا ده او که نه ته غیر چاپېره په خپل ټولنه کې ګورې چې داسې قسمه حالات او حادثات او صالحات امکان لري نو هغې باندې افسانه لیکلی شي چې د امکاناتو نه بهر وي نو هغه بیا ډېر لوی هنر هم غواړي او هغه د هر چا نه کار هم وي. خو لکه دا خبره ده چې ریالیزم چې دی چې دا کله د امیجری او د رمزیت او د افسانوي جادو دغه کې غېږ کې وانغستی شي او افسانه نگار دا قوت نه لري چې رنگ او بوی د دې دنیا نه خپل کاری لستونکي راکټ کې او د افسانوي جزیرې ته ځان سره بوزي چې تر سوې ختمه کړي نه نو هغه یعنی هغه مره سسپنس او هغه مره تخیلاتي زور نه لري نو هغه بیا افسانه نه. او د دې دا مطلب نه چې د افسانې جړې په ریالیزم کې خو یو افسانوي رښتیا یو سماجي رښتیا نو د افسانه نگار چې دی دغه سماجي رښتیا هغه د ذات سوي خو هغه بیا د افسانې افسانه نگار په اس باندې افسانوي خبرو ته هم هغه جواب دیوي. نو دا یو هنر دی او دا هنر هر چا له خدای پاک نی ورکړي.
د دې اخرینی کتاب سره تاسو څو کتابه چاپ شول؟ یعنی دا چاپ شو کتابونو شمیر مو سمره دی او نمونه یې څه څه دي؟
زما ټول کتابونه هغه تقریبا دی د سره درې دیرش دوه دیرش کتابونه زما چاپ دي. په یوه کې په تنقید کتابونه هم شته د شپږ د افسانو هم دي د شپږ کې افسانوي مجموعه علاوه زما چې کم دی نو ما ترجمې کړي دي ځنې لکه مثلا ډاکټر جاریبی صاحب جمیل جاریبی صاحب کتاب دے ارسطو سی ایلیٹ تک هغه ما د خپل شاګردانو د بی ایس او د شپاره سم شاګردانو لپاره هغه ما څو سکم شپک سو سکی کتاب دے راما اصل سپی لنډیز لیکل دے او پښتو ته راړول دے ارسطو تر ایلیٹ پورې. نو دا سیم په کله ضرورت تر مخمام کار کړي دے خو زیات تر په فولکلور فیکشن او تنقید او زنی په سماجی یا کلتوري موضوعات باندې خود دي کنه.
په پښتو کې د لنډې کیسې راتلون کې څنګه د مستقبل یې څنګه ګورئ؟
دا څه چې زه خو ګورم زه خوشبینه یم چې موږ سره نوی الکان دا سره غلي دي چې هغه افسانه لیکلې شي او لیکیوم پاره کې خصوصا سم د الله سماته د همدرد نومره دي همدرد یوسف زینوم مې مخې ته راځي دا شاندا زړو کسانو کې فاروق سرور ډیر جدید افسانه لیکي او په دې ځانځاني او په دې نفسیاتي ستونزو او دا چې کوم نوي جنگونه راغلي دي او دا کوم هایبرید ژوند دی په دې باندې هم د تایر صاحب خو په لمه یو څو لیکلي دي خو دغه د نظر ولکا کې دي دا فاروق سرور. او دینه علاوه هم نور الکان هم شته چې لیکي خو زه به دا درخواست وکړم چې دغه الکان افسانه لیکي نو دا دې سوچ کوي چې ځان ته چېرې درو جهان افسانې طرف ته دی کنه او چې د دې سره سور انصاف وکړه نو خداره چې ډېرې نړیوال افسانه ولولي مطلب دا دی چې هندي افسانه دې هم ولولي د پښتو کلاسیکي افسانه دې هم ولولي د شلمې صدۍ د لومبۍ نیمې خصوصا او ټول هم عموما او که وسی وي نو روسي او فرانسیسی افسانه دې هم ولولي. نو دا به بیا زما خیال دی چې مستقبل بیا روښانه دی.
اوس په څه شي کار کوئ؟ د لاس لاندې مسودی فلحال کوم کتابونه شته در سره چې تاسو په لګیا کار پرې کوئ؟
اوس خو زه فلحال لږ دمه کوم او دمه داسې دی چې دوه درې کتاب راته د ملګرو پراته دي په هغې باندې کار کول دي څه بعضې د نصاب کتابونو لپاره هم څه کار پکې راشي. بیا زمونږ د ادبي عیاشي ډېره شوې ده دا پروګرامونو نه تللي او هغې هر یو ځان ځان لکه اوس ما دا دوه درې څلور ورځې زما مسلسل لیکچرې وې په یونیورسټو کې یو میډیکل کالج کې او مردان میډیکل کالج کې او عبدالولي خان یونیورسټي سوشیالوجي ډیپارټمنټ کې دغه کارونو سره سره هم کول دي خو زړه کې مې دا خبره ده چې د کیسیز ادب او کیسیز ادب او پښتو کې د کیسیز ادب تو کې نو چې کوم بنیادی زما په خیال د کیسیز ادب کوم بنیادی تو کې دی پینځه نظام چې په دې باندې یو کتاب ولیکم او هغه کې چې کوم نن بیا پښتو سره دا ریلیټ کوم وتړم. یو می دا خواهش ته او یو می دا هم خواهش ته چې افسانوم جاری وساتم او د افسانې سره سره او دغه سره سره می د مشرق د تنقید او د تحقیق اصول چې د زوام چې لکه دا مونږ وزا کړی شو کنه چې اوس زما یو کتاب راغلی د پښتو ادب روایت او جدت نو هغې کې ما دغه طرف ته کوشش کړی چې د مشران او د ځوانانو منس کې دی او پول کردار شي چې کوم دا جدیدیت او ما بعد جدیدیت باندې پویږي او په کلاسیک او روایت باندې دومره نه پویږي ځنه داسې دي چې درو لکه زمونږ د روایت او کلاسیکیت کې نختی دي خو جدیدیت او ما بعد جدیدیت خصوصا سختیات سره روانه ده بالکل چې ما دا کوشش کړی چې د یو بل سره رانږدې شي او داسې انفارمل انداز کې مې کتاب لیکلی دی هغه ګلبڼ وته په دغه نظر کتلی هم دي تبصرې پې هم کړې ده نو زه دا ګڼم چې د دې سيزونو ضرورت دی.
تاسو خپل مقالې چې دی په محفلونو کې چاوراوي کم په غونډو کې هغه ډېر محفوظ نه ساتي، یعنی ازما په کتاب مو چې کومه مقاله لیکلې و هغه در نوره کا شو په کار چې هغه کم اس کم سنبال ساتلې و باته مرا کړې و، خو په هر حال نه دا تاسو ولې نه سنبالو دینو خو بیا ځان له کتاب جوړېدلی شي.
خبره ما ته ډاکټر سجاد ژوندونو کړې و چې استاد سریز خو بیا ځکه تاسو سره دی نو بعض کتابونو کې به پیدا کو چاله پکار ورکو د بی ایس یا د ایم پیل خدا کبھی مقالې چې دی دا خورې پاڼې عبدالکافی دی خپل راځه بکړې وي نو خورې پاڼې نو ولې خو بیا چې خدای پاک دی وبخي خورې کخ سړې بیا بکري او رات په لوبوم کړو نو چې دا واقعي دا صدا کنه چې دی کې زنه د وحدت په ادبي صفو کې چاپ شوې په کیسټورو کې لکه په اجمل بابا باندې ما یو لیک کړو چې هغه تقریبا لس دولس کیسه په ګول پر هر او دغه پټول شاعر په کوم باز و دا سي د ډاکټر رجولي شاه خټک په کتاب باندې ادبي پښتو کې ادبي تحریکونه باندې ما هغه لسته کیسه کې چاپ شو نو دا خبره دا واقعي یو یو با یو مسلسل یو د غلي کله رساله کې تنظیم کې د پښتنو په قدیم او شاعرانو چاربیتی شاعرانو باندې مې اردو کې یو سلسله لیکلې و دا سي ډیر دا سي چې مانو سره ما خلاص کی نشته داسې زنی مقالیم دی چې هغه ما ته مخکې مشرانو ویلو چې دا ته محفوظ کله که پایاز داودی سه باندې ما مقاله لیکلې وای او داسې په نور چا نسخو پکې په دغه کې محفوظ دی په زما یو کتاب کوټه کې ډاکټر صادق جړک تی چاپ کړی دی سپیزی لیکل کارونه نو زنی شخصیت نگارې تمایل او خاکه نگارې تمایل یا خاکی دی زنی ما خو محفوظ شوی دی خو اکثریت چې دین واغه مانه از ما لاس کې نشته نو ګورو خدای دې خیرو کی او بس دا سفر روان دی تا کتاب خو بالکل چې هغه زما خلې چې میډیکل کالج کې پروګرام مو جوړ نو او هغه ما په یو ورځ کې لیکلې و یو ورځ به کتلې کتاب بل ورځ به لیکلې و او ما ته یاد دي چې اتفاقا نه ډیر مزیدار راغلی و خو بس داسې په دې علی اکبر سیال په مخکتنه کې ما یو مقاله اورولې و هغه هم رانه روکه دا داسې ډېرې دي چې خداوي چې زه یې څه وښوم اوس خو اکثر زه زباني خبرې کوم خو چې لیکو هم نه په کار چې کسې واخلي هغه درنګ چې بس راکړم هله
د مشال ریډیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو اندرا تاسو واوریدا اوس بیا د نور الامین یوسفزی سره مرکه ته دوام ورکو.
ډیرو خلکو نه مې واوریدل چې تاسو ته بابا وایي، دا ولې درته وایي؟ تاسو ته کیسه بابا په دغه باندې چې لکه دلته کې څنګه ریواج دی کنه، چې د غزل بابا او د ناول بابا او د تنقید بابا او د خاکی بابا، نو داسې تاسو ته د لنډې کیسې زیاتې لیکلو پوجه بابا ویل کیږي کنه، هسې د احترام نه درته بابا وی. او دا بابا تورې خو په پښتو کې مونږ ډېر زیات هم کړو، بابا خو بچر ته یو نیمو. استاسو په دغه کې مې هم قتل په یو کتاب کې په غنی خان لیکل شوی، او غنی خان ته ځای په ځای خان بابا لیکل شوی. خان بابا تورې خو به د خوشحال خټک ته پر کارې دو، رحمان بابا ته به خلکو رحمان بابا وی، او خوشحال خان خټک ته به خان بابا وی. کامل صاحب ته خان لیکلی و، بیا وروسته خلکو پسې خان بابا کو. دا د بابا څه کیسه ده؟
دا خبره خو عجیبه ده، سده چې زما خیال ده تر دې ابتدا په ډیپارټمنټ کې وشو چې عباسی صاحب زما خوانزور لري تقریبا یو کال نیم بمانا عمر کې کشری افزورتیا کې راځو، هغه ما ته یول بابا ویل شروع کړل. بیا چې زما کمې شاګردان وي جی د کې، نو هغوی به وي چې زموږ پلاران پاتې شوي دي کلي کې، بس ته زموږ بابا یې. داسې بیا چې دی نو عابد زمونږ یو ډېر ښه فنکار دی، کمپیر هم دی، شاعر هم دی، زمونږ ورسره خاندانی تعلق هم دی، او زما کشر دوست هم دی. هغه ډاکټر فیصل فاران، حیات روحانی، دی ملګرو هم بیا غی پخپل ځا سمې ماته چې دینو دا د مینې نویل شروع کړل، او زما ته پخپلو بچو هم بابا راته وایي، او دغلته زمونږ په چم گاون کې چې کوم ماشومان یا ماشومانې دي نو هغوی هم ماته اکثر بابا وایي پردی. نو یو ځلې ماته زمونږ یو مشر دی، نوم یې نه اخلم، مشر لیکوال دی، مونږ ډېر قدر کوو، هغه ماته وویل چې ته خو زما د بچی په ځای، نو خلک ماته بابا نه وایي، تا ته وایي. نو ما ورته مې مشره، زه خو د ستا د پلار عمر احترام کوم، خو مې دا خو ستا د پاره سوچ په کار دی چې ولې داسې نه کېږي. بیا مې ورته وویل چې دا خو لکه زه چاته دا نه شم ویلی چې ته ماته ماته څوک یو نوم اخلي، څوک بل نوم اخلي، نو ما زه به ټوله ورځ په دې پسې ګرځم چې ماته دا مه وایه دا ما، چې څوک تا سره په کوم انداز مینه کوي نو هغه مینه به اخلي. نو زه دغه ټولو کشرانو او همزولو مننه کوم چې ما سره په دې انداز کې مینه کوي، ځکه چې زه د بابا د قیمت نه پښتو کې خبر یم. او دا چې دی نو صدا نه ده چې ګنې زه ډېر لوی تخلیق کار یم، زه کراته وایي دا زما د ژوند بس دې خلکو سره چې زما کومه رشته دی کشرانو سره د مینې او د محبت، نو دا هغې دا نوم پیدا کړی دی زما په خیال.
ستاسو په اړه ویل کېږي نور الامین صاحب چې حافظه ډېره قوي ده، یعنی ستاسو حافظه ډېره قوي ده، پوره پوره کتابونه ورته یاد وي، او چې شروع شي نو دغسې هغه کتابونو حوالې هم په یاد ورکولی شي. نو د دې وجه څه ده، د حافظه مو څنګه داسې قوي ساتلې ده تر اوسه پورې؟
داسې ده کنه چې زما خیال دی چې یو خدا ګاډ ګفټډ هم وي، د خبرو انداز کې دي نو خدای پاک بدله ورکړي او یاد یاداشت شي. یو وجه دا هم وي چې ته دن نه ډېر زیات غلاظتونه او ګندګۍ ونه سې، خپل باطن صفا وساتې، نو د هغې وجه هم کېدای شي. دویم دا ده چې کومه زمانه کې ما مطالعه کوله ډېره، نو هغه وخت کې هغه دا نور سیزونه نه وو، او مونږ به د یو کتاب ستړیا په بل لرې کوله. مثلا مونږ به داس کې پټال کتلو چې ستړي به شو، نو مونږ به یا جانا جانا راواغسته، او یا به چې دی نو دغه خلیل جبران یو کتاب به راواغسته، چته به چې دینو یا به بروکن وینګز را واغسته، یا به چې دینو نور، یا به پرچانی را واغسته، دغه د سایر لودیان وی کتاب به را واغسته، نور لږ ځان به دمه کړ. نو هغه وخت کې مونږ دې کتابونو سره رومانس کړی دی، نو هغه ماته ټول یاد دي. اوس هم چې کوم کتاب یا کومه خبره ما دن نه لکه چې کومه خبره تا ډېر خوشحاله کړي یا د ډېر دردمن کړي هغه تا ته ټولو به نه هېرېږي. لکه پرونی خبره به زموږ نه هېرې چې موږ څه خوړلې دي او د لسو کالو خبره موږ ته یادې. د دې مطلب دا دی چې د یاداشت تعلق د تړون سره دی چې ته یو خبرې څومره خوشحاله کړې یا څومره دردمن کړې. دغه کتابونو زه ډېر زیات خوشحاله کړی وم او بعضی کتابونو درد بند کړو مې نو هغه ماته ځکه یاد دي.
د نو لیکوالانو ته به حتمن تاسو پیغام لرئ ځکه چې اکثر مزه ګور ما نو په غونډو کې تاسو ځوانانو ته ډیر ښه نصیحتونه کوي خواږه ژبه باندې په پسته ژبه باندې. نو اوس هم زمونږ د دې مشال ریډیو د لارې د ځوانانو ته یو پیغام ورکړي خاص توګه ځوانانو لیکوالانو ته.
راشد خان بس زما دا ځوانان لیکوالان زمونږ نه زیات پوئږي دی چې دغه د خیر سره د ټولې دنیا نه خبر دي د نړیوال کلی سدي خدا هم د چې عادی ساتی تو کا باندې دا بچی او بچا گئی چی دے نو دا دای چی وقتا موبایل اونی وس اونی سر ایکسیڈنٹلی او دا جگ پغی کی دا گلوبل ویلیج سشو کدا بونیرو او کدا بانو نو دا کمی کم ٹرانزیشنل پیریڈ چی دی تیری او دا قدرونو دا باتی دو او دا دغه چی کبابل دے نو دا لیکوال پیسیت چی دے پکار دا چی دی د خپل مازینا د خپل کلاسیک نبزار خبر کی مطلب اکثر دی زوارانو لیکوالو دانشورانو ته داوام چې تاسو په ډرایوینګ سیټ ناسی مبخ کې ځئ خپل په لمحه موجود کې خوشا شاته یو وړه شیشه دای کې وګورئ او د خپل بچی د خپل کول چې دی انو دی ته چې تاسو خپل ذات ته خپل لاشعور ته اوم ستاسو ماضي او اوم حال او اوم نو مستقبل سرک نو چې دا ستاسو لاشعور ته درنه شي نو ستاسو ذات ته به داسې تخلیق راوځي چې هغه بچې دی نو هغې کې به عصري شعور هم وي په هغې کې به روایت هم وي او د روایت په غېږ کې به پکې جدت هم وي. نو مطالعه ډېره ضروري ده چې د نوې دنیا نظر خبر کړي دا ضروري ده. او بل دا ده چې ضروري چې هر کار دی هر څوک وکړي لکه ما ته زمونږ د دې دور نوموړی دکات او دانشور انیب خلیل ډاکټر انیب خلیل صاحب بیا بیا وایي چې ستا ډېره ښه شاعري ده بیا ته یو کا دا چې دنو خوندی که په کتاب کې خو زه هغه ته خو اوکم خو زه وایم چې زما د شاعرۍ دومره ضرورت پښتو ته نشته څومره چې زما د دې افسانې یا د نورو لیکونه دی. نو هر چا له دا فیصله کول پکار دي. دا خو د سپیشلایزیشن دور دی. د یو سترګې هم شپږ سپیشلیستان دي. اوس د ریټینا ځان له دی او د پلاستیک سرجري ځان له دی. مطلب دا دی چې اوس خو د میک اپ هم خپل سرجن دی او د ویښتو هم خپل سرجن دی. نو چې د سپیشلایزیشن دور دی نو کوم کار چې څوک کولی شي نو هغه کول پکار. بل دا ده چې دا هم ضروري ده چې دا بچی چې دي نو چې دی پله یو پله دی مطالعه کوي. خو زه دا ډېر په ذمهدارۍ سره دا خبره کوم چې که د یو سړي د خپلې خاورې او د خپل ولس سره تړون نه وي نو د هغه نه لوی دانشور جوړېدی شي خو لوی تخلیق کار ته نشي جوړېدی. دی به د خپلې خاورې او د خپل ولس سره کلک تړون لري.
ډیره مننه نور لمن یوسفزی صاحب موږ ته د وخت راکولو. خدای په امان په مخه مو ښه ښاد او آباد اوسئ.
بس په دې به خبره ختمه کړو. ما خو داسې زر زر سمدستي کیسې وکړې نو کېدای شي رب پکې نه وي. خو بهرحال تاسو ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ ښاد آباد اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د نورالامین یوسفزی خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
بے وقت شوائم غزل کے
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خبرونه یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په پنځو بجو اورېدلی او کتلی شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخې پر غاړه
د مشال پنوم
او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړې هم درته لرو.
د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
تزان تکڑا کا زڑگی غم تزان تکڑا کا یار دل گیا دے نوے یار پیدا کبھی نا مالن سارا درو میری ایک دم پزڑ بکل کا لا سونا کی ایک دم لالے ودا سے زے کے پری ایک دم چھپ بل کبر کبھی سوچ بکبھی پرنگ تو لکھم پلی باس کھڑا لکا ملنگیم زم دمور پدو آرنگیم مات پلار کے بلا گار